دا مشال اړیو د سل مشه واخ په خبر کې د مازیګر 15 بجې دي دا مشال اړیو د نن ورځې اخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او شاین بنيري درته هر کله وای په روان خبري غړې کې د قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه رپورټونه شننې او تبصری سره سره ځانګړي رپورټونه هم د خبرو کولمړي وار ورکو شاین بنيري ته چې د دې ساتھ تازه خبرونه وړاندې خبرونه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پنجاب اسمبلی د 25 غړو رکنیت ختم کړی دی. خیبر پختونخوا ته څیرمه د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې لګیدلی اور نن په 9 ورځ هم په قابو کې نه دی راغلی او امریکایي ولسمشر جو بایدن په ناټو سازمان د ورګډېدو لپاره د سویډن او فنلینډ د غوښتنلیکونو د قوي ملاتړ څرګندونه کړې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف دغه 25 غړو رکنیت ختم کړی دی چې د وزیر اعلی جوړیدو لپاره د مسلم لیگ نون حمزه شیبا سترای ورکړی وي. دا پریکړه نن په داسې حال کې راغلی دا چې سپریم کورټ تیره اونۍ د آئین د آرټیکل 3 د تشریح په اړه د یو صدارتي ریفرنس په ځواب کې په یو فیصله کې وویل چې که یو غړی د خپل سیاسي ګوند د خوښې بغیر رایه ورکړي نو نه به شمارل کیږي. د پاکستان تحریک انصاف د منحرفو 25 غړو د رایو په نتیجه کې د مسلم لیگ نون حمزه شہباز د پنجاب وزیر اعلی منتخب شوی وو چې پر ضد پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاب لاہور های کورٹ تخواست کړی وو چې د حمزه شہباز انتخاب غیر قانوني وګرځي. د دې غړو لخوا د وفاداری بدلولو پر ضد ریفرنس د پنجاب اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الہی لیږلی وو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د می پول لسم اف ریفرنس خپل فیصله محفوظ ساتلی وو. د انتخاباتي کمیشن لخوا د 25 غړو د رکنیت ختمېدو سره د پنجاب وزیر اعلی په اسمبلی دننه اکثریت بیلل دی او په صوبه کې یو نوی سیاسي بحران رامنځته شوی دی. د باجوړ په نوګه کې ځایي پاریدل خلکو د پولیسو تانه سيزلې او د غلطي او بندي تنه وجلې ده. د باجوړ د برکه مانګري او سیدونکو عبدالغفور د می په ولسمه بيدرکه شوی وو او د کورنۍ غړوي په تانه کې د لا درکه کېدو راپور هم درج کړي وو خو پرون مازیګر د غمړې وموندل شو. د باجوړ د پولیسو بیان سلمان خان پرون مشالې ډوته ویل چې دوی د عبدالغفور د وجنې په شک یو ځایي تن عبدالرشید نیولې او په تانه کې بند کړي وو. د نوموړي په وینا د وجل شوي تن د کورنۍ غړیو خپلوانو په تاڼه برید وکړ. عبدالرشید له تاڼې بهر کو په کاڼو ویشتو یې مړ کړ. پارېدلو خلکو وروستو تاڼې ته اور هم واچاوه. د باجوړ پولیسو یو ډي سپي ګلزار نن مشال لیډو ته وویل چې د پیښې په اړه پلټنې کوي او په تاڼه د برید په تور کې 25 کسان نیولې دي. خیبر پختونخوا ته څیرمه د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې لګیدلی اور نن په 9 ورځ هم په قابو کې نه دی راغلی او ځاني او مالي تاوانونه اړولې دي. د کوټې څخه د 4500 کیلومتره په واټن د شیرانی ضلع په غرنۍ سیمه کې لګیدلی اور له امله 13 ورځ 3 کسان مړه شوي او 4 نور ژوبل دي. د روغتیا ضلع افسر ډاکټر عبدالهادي مشال ریډیو ته وویل چې ځپلو شو خلکو سره د مرستو او د زخمیانو د درملنې لپاره د غره په لمنه کې 2 کیمپونه لګولې دي.
اور تر هغه وسم زیات لګېدلې دي. په هایټ باندې دی که اور د پاره بند بس نه وسی نو خطر دا ده چې کم کلی ور نږدې دي. هلته بالا په غره کې لوکل خلکو معلومات مطابق واغه کلی ته که اور ورسېدي نو بیا ماسک جولټیز کېدی.
د یادونه وړ ده چې د شیرانی په ځنګلونو کې د مې په 12 نیټه اور لګېدلې وو او انتظامیې تر اوسه په مړ کولو کې نه ده بریالی شوې. ځایي خلک وایي د اور لګېدو له امله یې د چلغوزو او زیتون قیمتي ونې سوځېدلې دي او د سیمې نه یو شمېر کورنۍ په کډه کولو مجبوره دي. امریکایي ولسمشر جو بایدن په ناټو سازمان د ورګډېدو لپاره د سویډن او فنلینډ د غوښتنلیکونو د قوي ملاتړ څرګندونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیوادونو مشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې له بایدن سره ولیدل. امریکایي ولسمشر هغه هیوادونه د لویو جمهوریتونو او له وړتیاو ډکو ملګرو په نامه یاد کړه. سویډن او فنلینډ د مې په 13 د خپلو درخواستونو تر دایرولو مخکې ویلي وو چې په یوکرین کې جګړې دې ته اړ کړل چې خپل اوږدمهاله بېطرفي پای ته ورسوي او د ناټو سازمان غړیتوب ترلاسه کولو لپاره اقدام وکړي. روسي ولسمشر دغه سازمان پراختیا پر یوکرین د خپل هیواد د یرغل دلیل او لامل په توګه یاده کړې ده. دا د دې وخت خبرونه. خبرونه بل بشال اړیو اوریدل چې شاین بنيري وړاندې کړل. خدمتونکو کچره سره روانې کړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورئ. د د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د هغه 25 غړو رکنیت ختم کړی چې د وزیر اعلی جوړېدو لپاره د مسلم لیگ نون حمزه شاباس ته رای ورکړی وي. د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلع باجوړ په نوګۍ سیمه کې قهرجنو کسانو ځایي پولیس تاڼې ته ووټ ورته کړی او یو بندي یې وژلی دی. مقامي مشران وایي باید د انصاف ټولې تقاضي پوره کړل شي.
زمن په دې سیمه کې د پیسې سره یو خپګان رالی، یو پورا د بدمنۍ هغه کم لهر چې دی هغې ته نور هم په دې شکل کې وده میلاویږي. دلته کې د جرګې کردار یې ختم کړی دی.
د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې لګېدلې اور لا هم نه دی قابو شوی چې له کابل ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي.
ځنګل دی پورا فلحال دا چې د مالدارۍ دغه نقصان نه دی رسېدلی، دا خو چې اور لګېدلی دی خلکو ځان له سر څه کړی و، درختو ته ډېر نقصان رسېدلی دی.
په پاکستان کې د روپۍ په مقابله کې د ډالر ارزښت په لوړېدو دی. بلخوا چارواکو نړیوال مالی ادارې سره د پورونو په اړه خبرې هم روان دي. آیا نړیوالې مرستې به د هیواد اقتصاد سره سم مرستې وکړي او که څنګه؟
کایو عرب ڈالر چې دی نیکسٹ فیو ڈیز کې افید وکي رام شي دی، دا مطلب دا چې دا ټول مشکلات به एकदम حل شي. اصل خبره دا ده چې آی ایم ایف سره چې مذاکرات کامیاب شي به یو پوزېټیو میسج لاړ شي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. دا مشال لوی قدرمنو ودونکو، تاسو د نن ورځې اخري خبري غړی ته غوږی. څنګه تاسو په پیل کې مې ویل چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د هغو 25 غړو رکنیت ختم کړی دی چې د وزیر اعلی جوړېدو لپاره یې د مسلم لیگ نون حمزه شاباس ته رای ورکړې وه. په دې اړه تازه تفصیل به له اسلام آباد د مشال لوی همکار طاهر خان نه اخلو چې دا به خلاص سره ټلیفون په کرخه دې ستړي مشي. طاهر خان، کدار ته وای لومړی چې دا پریکړه نن راغلی ده او د الیکشن کمیشن لخوا، د ټاکنو کمیشن لخوا، د سپریم کورټ د فیصله په رڼا کې، نو تازه صورتحال څه دی هلته د دې پریکړې وروسته؟
لکه څنګه چې وویل شول چې په اسلام آباد کې الیکشن کمیشن د پاکستان کم دی، هغه د پی ټی آی د پنجاب نه 25 کم د صوبایي سمندر غړي وو، دا غي خلاف چې کم یو ریفرنس دایر شو د خپل پارټي خلاف چې دوی په د وزیر اعلی په انتخاب کې حمزه شهباز ته ووټ ورکړی دی او د پارټي چې کوم فیصله دا غي خلاف کړی دی، نو هغه په الیکشن کمیشن وی چې ثابت شوی دا چې دوی د خپل پارټي دغه فیصله نه هدایتونه انحراف کړی دی او په دغه بنیاد باندې دوی اوس د اسمبلی د غړیتوب نه محروم شو او دی د دې هغه چوکه او هغه نشست اوس ختم شوی دی. یو خدا او دویم دا چې دی دا فیصله کوم دا چې کوم اوس تحلیلی هم جاری شوی دا او په دې غری دا دا ثابت شوی دی چې د پی ټی آی ممبران د خپل طرف نه بل غالطا تللی دی، یعنی فلور کراسنګ چې وته وي هغه کار کړی دی. او دویم دا چې کوم ډیکلریشن او یو اعلان یو د دوه پارټۍ د مشر د دوی خلاف نو هغه هم ثابت شوی دا، نو په دغه بنیاد باندې دوی اوس د پنجاب اسمبلی غړي دي، یعنی د ممبرانو د حمزه شاباس ته چې ګره د وزیر اعلی انتخاب کړه هغه ته رائے ورکړي. او د کسان خلک چې کوم د پی ټی آی نه وړاندې د خفو او د عظیم خان یا د جهانگیر ترین او یو دریم ګروپ مو
اسد کوکر
دی بیا ووټ ورکړي د حمزه شاباس ته.
په دې کې کوم ګورو د د پاکستان تحریک انصاف مخکښ اسد عمر هم یو خبری کانفرنس کړی دی او د دې ترڅنګ د پاکستان د اطلاعاتو او د خبرونو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب هم په اسلام آباد کې یو خبری غونډه کړې ده. دا ادعا کوي چې د دې فیصلې سره د دوی په حکومت یعنی په پنجاب کې څه اثر نه پریوزي او دوی په خپل ادعا کې دا هم وایي چې دوی د مسلم لیگ نون او د اطلافیانو تعداد یا شمیر چې دی هغه 120 غړي دي. په مجموعي توګه تاسو څنګه ګوري، آیا دا یو عیني بحران په لور روان دي او کنه د دوی په داوو کې څه صداقت هم شته؟
ګوره، په دې کې وشک نشته چې یو مسله پیدا شوه، لیکن څنګه تاسو هم ویل چې اسې خو د پنجاب اسمبلی د ټولو ممبرانو شمیر 300 او یو او یادې او چې کله انتخابات شوی وو نو هغه وخت کې حمزه شهباز شو هغه یو سل اوینه اونوي هغه وخت کې او کله هغه یو سل او شپږ اتیاو ته ضرورت هغه وخت کې اوس چې کوم نوی حالت پیدا شو نو دا پنځه ویشت ممبران خو د اسمبلی غړي پاتې نه شول. دا تاسو چې اشاره وکړه د اطلاعاتو وزیر دا و چې د دې حکومت په اثر ځکه نه کېږي چې دا وخت هغه چې کومه خبره کې یو سل اووه ویادي سره دي او دوی سره چې کوم اتحادیان دي د مسلم لیگ نون او دغه پیپلز پارټي او څه پکې یو پکې یو بله پارټي دا رای حق پارټي خبر پی ٹی آئی اتحادیا نو سردی نقطے وقت کو دلی دغه دعوه ده لیکن بلخوا بیا استاد لکه دی وقت کو بیا چې کوم سپیکر دی د صوبائی اسمبلی هغه د وزارت اعلی امیدوار هم مو د پی ٹی آئی طرف نه چې هغه د مسلم لیگ کار دی لیکن هغه دا وی چې دی تیار دی کې عمران خان ورته وی د اسمبلی ماتول هم شي په لږ وخت کې. نو باندې هغه تاسو ته د عید بحران خبره کوي نو یو عیني بحران خوده کې پیدا شو چې دا د ترین دا خبره چې تنه دا هم لیکن اوس خو چې کوم اسمبلی ممبران پاتې شو نو په دې کې خو د ښکاری چې اکثریت دا وخت بیا هم مسلم نون پیپلز پارټي سره دی.
یو اخري پوښتنه په مجبوری توګه موږ ګورو د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه معنی اقتصادي حالات خو یو اړخ ته وکیدو. نن عمران خان چې دی هغه به د لانګ مارچ یا د اسلام آباد په لور د لاریون نیټه هم اعلانوي په ملتان کې نن جلسه د بو بجې به شروع کیږي. په مجموعي توګه مالي تاسو د پاکستان سیاسي حالات ته څنګه ګوري ځکه چې شیبه په شیبه حالات بدليږي یو بل اړخ اخلي د سپریم کورټ لخوا هم پریکړې را روان دي الته هم اس خود نوټس اخستل کیږي د پنجاب غمنګ وسبو وکتل. تاسو څنګه ګوري د پاکستان چې کوم د سیاسي حالات دي او په دې کې بیا چې کوم موجوده حکومت دی
سیاسی بحران دے او د الیکشن کمیشن دے فیصلے بحران اور پس نور هم زیاد کر او یو خود دا بل ما چې لکستا سوزست وی چې نن عمران خان خپل اعلان کړو چې هغه نن چې کوم خیره جلسه د دوی اعلان شوی په ملتان کې پدې کې باندې یو تاریخ ورکی د لانګ مارچ د حکومت خلاف او د خدای وین دي په طرح په اسلام آباد نه نزي ترڅو چې حکومت ورته د نوې انتخاباتو یو تاریخ نه ورکړي نه ځای ورکړي. نو هغه وکړي چې عمران خان کوم تاریخ ورکی هغه ته ولګ انتظار کول غواړي چې جلسه اکثر بیا نو شروع کیږي. نو یو خدای کې سره بوند کو هغه د لانګ مارچ اعلان کوي او اسلام آباد ته راځي نو دا سیاسي بحران ورپسې نور هم سیوا کې اقتصادي مشکلات بالکل شته. دا وخت په قطر کې د پاکستان او د آی این اف خبرې روانې دي او د آی این اف شرایط خدا سي دي چې مخکې هم د پاکستان لپاره سخت وو او ګمان نه کوم چې دا غي په شرایطو کې ډېر زیاته نرمي راشي. خو بهرحال خبرې روانې دي نو په کتي چې آیا موجوده حکومت د شهباز شریف وزیر اعظم آیا آی این اف څنګه دی غواړي چې سبسډي دی ورته په تیلو باندې هغه کې وسلامي شرایط کې او کنه نو اقتصادي مشکلات بالکل شته. ډالر نن لږ نورو پسې هم پراو خدای روپیه په مقابل کې 200 نو پسې زیات شو 200 او 500 پیسې او نن چې کله کاروبار باندې ته نو بهرحال اقتصادي مشکلات هم دي سیاسي مسلې هم پیدا شوې او ايني مشکلات هم دي. دا معلوم نه چې آیا د مسلم لیگ نون او د اتحادیان په د یاده منحرف راکی چې دې سپریم کورټ ته وزي او کنه ځکه دې ته حق شته چې دوی د دغه کمیشن د فیصلې خلاف سپریم کورټ ته رجوع هم وکړي چې سپریم کورټ خو ته مخ کنه د دې مخ تر اوسه فیصله وکړه کنه سپریم کورټ په خپل باندې کوي چې کوم منحرف په اسمبلی غړي به وي او هغه کو د پارټي خلاف ووټ وکړي نو دا غي رائے به یا غي ووټ به هغه به نشمارل کیږي. نو دا سپریم کورټ خو مخ کنه کړی. نو بهرحال دا یو د مشکله خبره وي چې آیا دغه لري پېښې ممبران به د سپریم کورټ نه سریلی واخلي سره دې په حق
کې سره شي. صحیح ډیره زیاته مننه تفصیلاتو خوشاله وابات د خپل ځان ډیر خیال ساتي. اسلام آباد دا مشال لوی همکار طاهر خان وو چې په پاکستان کې تازه سیاسي صورتحال په اړه تجزیه او د غیر مخې را سره خبر شریک کو چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د هغو 25 غړو رکنیت یا غړیتوب ختم کړی دی چې د وزیر اعلی جوړېدو لپاره د مسلم لیگ نون حمزه شاباس ته رای ورکړی وي. مشال لوی سره اوسې
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال لوی تاسو غواګي د باجول په نوګي پولیس تانړه ځای پاریدل خلکو ورغلی ول او یو بندي وژلې دي. د باجول پولیسو چارواکي مشال لوی ته ویل چې عبدالغفور نومي یو تن د ورکیدو او بیا دغه د تشدد ښکار شوی مړی موندل شوی او په دې توری یو مشکوک تن نیولی بو چې بیا بلبګرو په هغه تاڼي برید وکړ او هغه قیدی ووجلو او تاڼې ته اور ورته کړو. د دې پیښې نور تفصیل له پیښوره د شبیر مجان په دې رپورټ کې وو.
دا باجوړو پولیس یو ډی ایس پی گلزار خان مشال لیډو ته د مې په شلمو ویل چې عبدالغفور نومي یو تن چې د بره کمانګورو سودونکو د مې په ولسمه به درک شوی وو او د کورونا غړي په ناوګه تړن کې په 19 مې د ورکېدو رپورت هم لیکلی وو او هم په دغه ورځ نو وخت مازیګر د عبدالغفور مړی په سیمه کې وموندل شو. پولیس وايي د شک په بنیاد مبینه ملزم عبدالرشید دوی گرفتار کړو چې ور باندې شک وو چې غنې دغه تن لا درک کړی دی. د عبدالغفور د کورونا غړو او خپلوانو په ناوګه تړن دمای په 19 ماخام د وو بجو نه پس ورستو برید وکړو او ملزم عبدالرشید یې د بندیخانه نه وویستو او پکانو یې وویشتو چې مړ شو. دوی جاتوی قانوني پلاسو کې داخستو ملزم د وجنې او پتانې د برید په تور کې 25 کسان نیولې هم دي. خوای حالات دا وخت د دوی په قابو کې دي.
نو اوس به حالات ښه دي وانه ورېده نو مونږ نه بریده ټوله کړې وو تانه کې ناستې وو. دانه بریدارې هم بیګاب کې څه کسان نیولې دي هسپتال نه راتلل اګنې په 25 کسان نیولې دي. مسله تانه څنګه جوړه شوه چې پتراو شوې ده نو د څه نشته ده تانه ده چې په دغه کس باندې شک کاوه دا کس لوري وو هغه اوس د کاله کتلم دا غاری لیدلم دي ټول د کار څه وو دا کوم کس یې لال کله کنه به دا زداش کې نیولې.
الخوازی مشران وای چې حکومت او د پولیسو چارواکي د سیمې امن په ځای کولو کې کام شوی دی. دی وای یو خو نفریکه مده بل د جرګو حیثیت هم دوی ختم کړی دی. خوای دوه ډلو سره د پولیسو په موجودګی کې خبرې اترې روانې دي او هڅه کوي چې دا شخړه به د خبرو اترو د لارې هوار کړي. یو ځای مشر مولانا خانزاده خان مشال لیړو ته وای
زمونږ په دې سیمه کې د پیسې سره یو خپګان رالی یو پورا د بدمنۍ هغه کم لهر چې دی هغه ته نور هم په دې شکل کې وده ملاویږي. دلته کې د جرګې کردار ختم کړی دی. دا غي نتیجه دا ده چې پرون په دې تاڼه کې چې اتنه هڅه دا غي نه د خلکو هجوم او غڼه تاسو نو صرف دوه یا درې سپایانو په دغه تاڼه کې ټول تحصیل پتانا کی من هڅه کوم پرون هم من کړی دي نن هم په دې کې شته چې کوم د حکومت چارواکي دا غي سم پر دې ته کی د ولس سي کوم غرور چې زمنګ وجل شو او خلکو دم دغه وینا کوله چې قانون په لاس کې اخیستل نه دي پکار اشتیال نه دي پکار نور خپ قانون نه دي پکار نور بدم نه تتل نه دي پکار او هڅه به زمنګ دای چې د خبر اترې دلاري منګ د امن په لور باندې امکانات وکړه شو
د ولس لخوا دا ډول د قانون په خپل لاس کې اخیستو یو شمیر پیخه وړاندې هم را مخته شوی دي. دا چې ولې دا شي کیږي نو پیخور کورٹ کے وکیل محمد عارف خان وائی
د دې ډیر وجوهات کی دی چې زمونږ قانون په دې نظام کې ډیر خامیانې دي. یو قانون کې انصاف ملاوېدو کې ډیر غټ تاخير کیږي او بیا غند اغه اغه امیدونه ختم شي اغه کې چې اغه فیصله داسې راشي او داغه وجوي بنیادی چې کوم تفتیش وي اغه په اغه بنیاد شوی نه زمونږ د تفتیش معیار داسې دي چې اغه اغه دغه ته نه رسي انجام ته اغه سيزه بلدار چې د کمی ذلې نوی زم شوی دی نو اغه د قانون د اغه سيزونو نه با خبر هموم نه دی زکه چې اغه د پته نه لګي چې یاره دا سړی یا دا ملزم نیول شوی د سره مخ کې څه کیږي.
دغه مشران پښیمه کې د پولیسو ځواکونو د تربيت او د نفرې د کمی ګیلې هم کوي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت په دې ورستو کې بیا بیا دا داوی کړی چې 25000 نوی پولیس په قبایلی ضلعو کې ډېر زر برتی کړی شي او دوی ټول لبا تربيت هم ورکول شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن
مشال ریڈیو تاسی غوگے خیبر پختونخوا ته سیرمه د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې لګیدلې اور نن په 9 ورځ هم په قابو کې نه دی راغلی او ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. د شیرانی ضلع په غرنۍ سیمه کې لګیدلې اور له کبله تیره ورځ درې کسان مړه او څلور نور ژوبل شوي دي. د شیرانی په ځنګلونو کې د مئی په 12 اور لګیدلې وو او انتظامیه تر اوسه په مړ کولو کې نه دی بریالی شوي. ځای خلک وایي د اور لګیدو له کبله د چلغوزو او زیتون قیمتي ونې سوځېدلې دي او د سیمینا یو شمیر کورنیو کډې هم کړی دي. نور تفصیل لکوټینه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د مې په شلمه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ضلع شیرانی د روغتیا ضلع افسر ډاکټر عبدالدی وویل چې د اور څخه د خوندي کېدو په خاطر او زخمیانو ته په عجله توګه طبي مرستو رسول لپاره دوی د شنغر په لمن کې دوه امدادي کیمپونه جوړ کړی دي.
لوکل خلکو معلومات مطابق واغه کلی تک اور ورسیدی نو بیا ماسک کی ډولټیز کېدی.
په دې اړه مشکله ده شرانی د ضلع چارواکو سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د اور لامل د تور غره خوا زیاته خراب شوې ده. البته د دانسر وخوا ته نقصان نه دی اوښتی. په دې اړه د ضلع شرانی مرستیال کمشنر شیخ اسمت الله راته وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې د اور مړکول لپاره د فوج مرسته ترلاسه کړي.
بالا مو اپروچ کړی دی ڈی سی صاحب کمشنر صاحب دا سره ناشتی پر دغه میټینګ کې بالا مرکز تم دغه اپروچ کړی دی چې اوس بل خدا چې شي نه غیر پاته زم دغه د ارمی او دغه وخت ضرورت یې غوښته بل یو شي نه کړی دی. هلیکاپټر هم څه خاص رزلټ نه راوي. درخت ته ډیر رسیدلې دی بالکل په دې کې شک نشته. ډیر نقصان دا ګرد چلغوزي درخت دی جنگل دی پورا فلاله دا چې د مالداري او دغه نقصان نه دی رسیدلې ولې دا خو سی اور لګیدلې دی خلک ځان له سر څه کړی وو. درخت ته ډیر نقصان رسیدلې دی فلاله دا معلومات نشته چې چی شي اور اخستې دي چونکه ګرمۍ موسم دی دا ګرد غرد له بوټو ډک دی وچ بوټي ډیر پکشي دي نو خدای خبر چې دا اور له کومه ځای ډل کېدلې
ته په کوټه کې خپل د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو ویل دي چې د شرانی د ځنګلاتو د اوروژنې په خاطر د مرکزی حکومت سره تماس نیولې دي. په کوټه کې په جاري سیوی یو بیان کې اعلی وزیر لخوا ویل سوی دي چې مرکزی حکومت یو هلیکاپټر وجوب تلېږدولی دي چې هغه به د سپری د لارې د اوروژنې اڅه کوي. په دې ترڅ کې اعلی وزیر د وفاقي وزیر مولانا عبدالواسع سره هم تماس نیولی دي او د هغه سره د شیرانی د ځنګلاتو پر اوسنۍ وضع باندې په تفصیل سره خبره کړې ده او اله څرګنده کړې ده چې د هلیکاپټر او پوج په کومک به دوی ډېر شر د اور په مړکولو کې بریالي سي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان په شیرانی کې د مئی په 12 نیټه ځنګل اور اخیستی و چې تر دم غړې پوری مړ شوی نه دی. که څه هم د دې د وژنې لپاره د میکمې ځنګلاتو او ځایي خلکو له لوري په لومړي شپو کې ډېرې زیاتې هڅې وشوې خو هغه د ناکامۍ سره مخ شوې. د ځایي خلکو په وینا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په دې غرنۍ سیمه کې آباد ځنګل کې زیاتره د چلغوزي او زیتون قدرتي درختي ولاړې دي. په سلګونه کړم ځکه باندې آباد د دې ځنګل څخه و ځایي خلکو ته په کال کې د چلغوزي او زیتون په بڼه کې لوی مالی آمدن رسېدی خو د وور وروسته نه یوازې د دوی د آمدن لړۍ د بدېدو امکان زیات دی بلکې د ځنګل د سیزېدو څخه و چاپیریال ته هم د زیان رسېدو خطر زیات شوی دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعت خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال ریډیو تاسو غوږی په جنوبی وزیرستان مکین سیمه ماړه کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی دی او 15 نور پوځیان ژوبل دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لري تویل چې دا پیښه تیر ورځ هغه محل رامسته شوه کله چې د سرتیرو غاړې په ځمکه کې خخ بم پرې وچاودیدو. د پیښې ذمہواري چنده منلي. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
په سویلي وزیرستان کې د خوفیه ادارې چارواکي د نوم نه جاوتاولې په لاوج مشال رېډيو ته ویلي دي چې 13 ورځ په 19 مئی مسپیشین مار 12 بجې د تحصیل مکین ماڼه سیمه کې پوځي غاړې تا د روډ په غوړه خواندي بام ورچاو دی دلای دی چې په نتیجه کې یو پوځي وژل شوی او پنځه نور فرار جلی شوی دی. دغې چارواکي په دا برید کښې د وژل شوي حوالدار سانور او د فرار جلی شوي پېژنګلي د حوالدار اقبال سپاهي ستار لانس نایک کیسر سپاهي رفیق او لانس نایک مشتاق په نمونه کړیدو. د پاکستان پوځ آی ایس پی آر له طرفه هم تیره ورځ مقصدان مال جاری کړي شوي بیان کښې ویلي شوي دي چې په ماکین سیمه کښې په پوځیونو بامي برید کښې حوالدار سانور وژل شوی دی او د 9 کلن حوالدار سانور د پنجاب جیلم سیمې سره تعلق و. خو په دا بیان کښې د پرهار جلی شوي پوځیونو په حوالې سره څه هم نه دي ویلي شوي. د تحصیل ماکین ماڼا سیمه کښې په پوځي ګاډي د بامي برید ذمهوري لیا چا هم منل یې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو داسې ولیکه،
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ، پښتون ژغورنې غورځنګ او ګڼو پلویانو یې پرون د بنو په جانیخیلو کې د ایف سي یو سرتیری د وژنې او په بکاخیلو کې په یو چاودنه کې د شمالي بلوچستان د یو کالج د دوو استادانو ژوبلېدو پر ضد مظاهره کړې ده. د مظاهرې ګډونوالو په خپلو ویناګانو کې پر حکومت ټینګار وکړ چې سمدستي دي د بریدونو د مخنیوي اقدامات وکړي. حکومت د غورځنګ د غړو د انتقادونو او د پرونۍ مظاهرې په ځواب کې سندې دي ویلي، خو تر دې مخکې دا خبره تکرار کړې چې په شمالي وزیرستان او جانیخیلو کې د عملیاتو ته دوام ورکړی دی. اخوا د جانیخیلو پولیس وایي د ایف سي سرتیری په چوټۍ کلي ته تللی و چې وسلوالو تېره ورځ د کور مخې ته ویشت. تر دې مخکې پرون سهار د میرعلي د کالج دوه ښوونکي په خپل ګاډي کې روان ول چې په بکاخیلو کې په چاودنه کې ژوبل شول. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
د جانیخیل تانې سچو سید رحمان او ځایي خلکو په وینا د مئی په 19 بچاکی اوسېدونکي عمر حیات چې ایف سي کې ملازم و پر رخصتی راغلی و، وسلوالو د کور مخې ته په ډزو ووژلو. د پولیسو په وینا د نامعلومو ضد مقدمه دایره شوې. د جانیخیلو، بنو او شمالي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ غړو تېر ماښام د برید او شمالي وزیرستان میرعلي ډیګري کالج دوه ښوونکو په بامي برید کې ژوبلېدو ضد بنو کې لاریون وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر عبدالرحمن وزیر د لاریون پر مهال وویل چې د میرعلي کالج پروفیسر ګاډي ته په کالج کې بم نصب شوی بکاخیلو کې ور وچاو دی دو د پښتون ژغورنې غورځنګ جانی خیلو غړی لطیف وزیری وویل چې د 2 لسیزونه په جنگ کې سوځېدلی، نن هم د جنگ او تشدد نه خلاص نه دي.
شل کوله مخکې چې کله و د خوره ته یې بدمنی روړله، د دمیش کوم هغه مشرون هغه افسرون چې اپ کیسه پیدل هغه یې ټارګیټ کړل، هغه خلک یې دوله تر اوسه په میژې مسلط کو. نن یو ځل بیا د نوی جنگ آغاز شوی دی. نن غه په جانی خیل کې بل ټارګیټ کیلینګ وشو. د سکولین میژ لګیای د مل سکیم وخت درون دی مسولینا وتا کو سناتی ورتا کو چې دا پردای جنگ
په جانی خیلو کې د نوړاندې هم وسلوالو دوه د ایف سي اهلکاران چې په رخصتي راغلي ول په هدفي برید کې وژلي ول، او هم د پولیسو دوه ځایي سرتیري هم چې جانی خیلو ته په رخصتي راغلي ول وسلوالو په هدفي برید کې وژلي ول. تیر کال دغلته په هدفي بریدونو کې وژل شو زید جانی خیلو د مارچ او جون په میاشتو کې 8 ورځې او بیا 28 ورځې پرلتونه کړي ول. بل طرف حکومت او فوج هم په وار وارې دعوې کړې چې سیمه کې امن پر ځای کړې او د پاتې وسلوالو ضد یې مخصوص عملیات هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
پیاو بجا
سندری جادوګری
پدونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
د مشال پنوم
پسلورو بجو
مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر پنځمې بجې شپې دی شاین بونیری نه د خبرونو لنډی زور
سلام شهدا دی وخت مهم خبرونه د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف دغه 15 غړو رکنیت ختم کړی دی چې د وزیر اعلی جوړیدو لپاره د مسلم لیگ نون حمزه شهباز ته رای ورکړې وي. د دې غړو لخوا د وفاداری بدلولو پر ضد ریفرنس د پنجاب اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الہی لیږلی وو. د انتخاباتي کمیشن لخوا د 15 غړو د رکنیت ختمېدو سره د پنجاب وزیر اعلی په اسمبلی دننه اکثریت بیللې دی او په صوبه کې یو نوی سیاسي بحران رامنځته شوی دی. د باجوړ په ناوګه کې ځایي پارېدونکو خلکو د پولیسو تانه سي زلې او د غلطه یو بندي تنه وجلې دي. د باجوړ د بره کمانګری اوسیدونکو عبدالغفور د مې په ولسمه به درک شوی وو او د کورونې غړوي په تانه کې د لادرک کېدو راپور هم درج کړی وو. پرون مازیګر د هغه مړې وموندل شو. دغه د کورونې غړو خپلوانو په تانه برید کو د غلطه یو بندي عبدالرشید له تانه بهر کو پکانو وښتو او پارېدو خلکو رسټو تانه ته ور هم واچو. د باجوړ پولیسي او ډي اس پي گلزار نن مشال لیډو ته ویل چې د پیښې پاړه پلټنې کوي او په تانه د برید په تور کې 15 کسان نیولې دي. خیبر پختونخوا ته سیرما د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې لګېدلی اور نن په نهم ورځ هم په قابو کې نه دی راغلی او ځاني او مالي تاوان نه اړولی دی. د کوټې څخه 1500 کیلومتره په واټن د شیرانی ضلع په غرنۍ سیمه کې لګېدلی اور له امله 13 ورځ درې کسان مړه شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. دغه خلک وایي د اور لګېدو له امله د چلغوزو او زیتون قیمتي ونې سوځېدلې دي او د سیمې نه یو شمېر کورنۍ په کډه کولو مجبور شوي دي. امریکایي ولسمشر جو بایدن په ناټو سازمان د ورګډېدو لپاره د سویډن او فنلند د غوښتن لیکونو د قوي ملاتړ څرګندونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیوادونو مشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې له بایدن سره ولیدل. امریکایي ولسمشر هغه هیوادونه د لویو جمهوریتونو او له وړتیاو ډکو ملګرو په نامه یاد کړل.
شاهین بنری چې د خبرونو لړۍ زیاته ستا وړاندې کوو. خبر مندل کو تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. امریکایي ولسمشر جو بایدن په ناتو سازمان د فنلند او سویډن د ورګډېدو کلک ملاتړ کړی دی. نوموړي پرون په سپینماڼۍ کې د دواړو هیوادونو له مشرانو سره د لیدو پر مهال ویل د هغوی د غوښتنې رپورت کانګرس ته وړاندې کوي. دا تر هغې رسودا چې هلسینکی او سټاکهوم په هغه فوزي سازمان د ورګډېدو درخواست دایر کړ. روسیې او ترکیې په ناټو کې د هغو هیوادونو د ورګډېدو مخالفت کړی دی. اسدالله لودین د مشال راډیو د خبرونو د مرکزی سانګې رپورت مهمې برخې دروروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل دا یو ویاړ و چې پرون یې د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو هرکلی وکړ. بایدن ویلي له دغو مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړي دي. هغه غوښتنه چې په ناټو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن وویل دولت به نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناټو سازمان پر اختیا تایید کړي. بایدن وویل فنلند او سویډن د ناټو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناټو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناټو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بل ورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناټو پر اختیا ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجیه هم پر دې کړې چې ګواکې ناټو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسیې ولسمشر ویلي ناټو سازمان باید پراخ نشي، خو د امریکا ولسمشر په ځواب کې ویلي له ناټو سره یو ځای کېدونکي نوي هیوادونه هیچا ته ګواښ نه پیښوي. پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناټو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو ویلي دای به د ترکیې له ولسمشر سره خبرې وکړي او هغوی ته به له خپله اړخه د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان سویډن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته وچې په فعالیت بندیز لګیدلې دی.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړتیا تاسو غوږی. په افغانستان کې د ټلویزیونونو پر خزینه ویاندویانو د مخ پټولو جبري کېدو ته خبرګرونه خبرخ شوې دي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د سانګې مشري حیدربار پرون ویل چې له عامه ژونده د خزو لری کولو لپاره د طالبانو کمپین په چټکۍ روان دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر ټلویزیونونو تایید کړه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت چارواکو ورته ویلي دي چې ویاندویان باید په پټ مخ خپرونه وړاندې کړي. یو شمېر خبریالانو د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کړی دی. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د حکومتي امر دفاع کوي. نور تفصیل د اسد الله لودین په دې رپورت کې و.
په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو ویاندویان پرون د لومړي ځل لپاره داسې راڅرګند شوې چې پر پوړنی سربیره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړی وو. د دغو ټلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویاندویان یې باید د خپرونو پر مهال لسترګو پراته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ خبرګونونه هم پارولې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤولې او د افغانستان لپاره د دغه سازمان پخوانی څېړونکي حیدربار په همدې تړاو خپل ټویټ کې لیکلي له عامه ژونده د ښځو د لرې کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشري حقونو پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وږي ویده کیږي، هر ورځ له چاودنو وژنو او ځانوژنو نه رانځوړي، نړۍ ته مو د ګدایۍ لاس اوږد کړی دی. خو د حاکمانو لومړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنګ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې خبرګونونه ډېر تر سترګو کیږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغې پریکړې ننګه وکړه.
خواهش ما میاست که همه افغانان با خوهرهای ما
زمور هیله داده چه طول افغانان او خوهندی مراحت کری. یو دینی امر دی، داسی امر دی چه دوی او کورانیو لعفت او ایزت سرایم راسته کوی. دا کوم گواش نده، تاسو خبری است چه چم ده مخ که ده کورانا او بال کبل خلق مجبور و چه ماسک بند کری. اوست که دینی امر هم داسی وی سون زید سده.
اگر امر دینی هم شو یک چیزی باشه باست چه میشه؟
خو خبریالان امینه ورداګ او عبد اسپوګمۍ بیا د خاغلی مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولی.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس وو په رسنیو کې نتاقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې د پر کور کښېني، ښځې د کار نه کوي، ښځې د زده کړې نه کوي، ښځې د هېڅ څه شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو تاسو غوږی. په پکتیکا لوګر او خوست کې د قومونو او خیلونو ترمنځ اختلافاتو داوو او لانجو د حل و فصل په خاطر د قومي مشرانو او دینی عالمانو یو شل کسیزه کمیشن وګمارل شو. د لوی پکتیا په یادو څلورو ولایتونو کې له پیړو راهیسي د قومونو او خیلونو ترمنځ د غرونو، ځمکو، دښتو او شړ ځایونو په سر داوې او لانجې موجود دي چې کله ناکله د وسلوالو شخړو او بل لوري ته د مرګ جوبلې د اوختو وجوهات هم یا سبب هم جوړیږي. نور حال د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې و.
په پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومي شخړو او نور لویو او وړو لانجو د حل په خاطر د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډون یو شل کسیز کمیسیون وټاکل شو. د یادو ولایتونو والیانو په خوست کې ویګړې غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولایتونو کې د دښتو، غرونو او سړځایونو پر سر پرله پسې دعوو او لانجو حکومتي ادارې په دې مسایلو بوختي ساتلې دي. خوست والي مولوي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې د څلورو ولایتونو د مشرانو او عالمانو ګډې غونډې ته وویل چیرې کومې خوا سرغړونه کوله نو حکومت سره دا امکانات شته چې په جبدي ډول پریکړه ورباندې عملي کړي.
نن میاشتې ستاسو دوانه د امارات نظامي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي ټول امور پر ټاپه باندې ولاړ دي. ټول ورځ دي ولیان، وزیران، صاحبان، قومندانان په دې باندې مشغول کړي دي. د ما ځمکه یې ونیوه، په ما یې تعرض وکړو، دا دولتي ده او دا شخصي ده، دا دا ده او دا دا.
په غونډه کې د پکتیا والی مولوی علی جان احمد هم په خپلو خبرو کې په وروستیو څلورو لسیزو کې د بهرنیانو د مداخلو په خوا کې په خپل د افغانانو خپلمنځي اختلافونه هم د اندېښنې وړ وبلل.
دونه مشکلاتو سره، دونه ستونزو سره باوجود الحمدلله چې زموږ اولسونو، زموږ د ملت او زموږ د اقوامو خپل ذاتالبینی مسایلو لپاره زمون مشران څومره هلې ځلې کړي.
قومي مشر توریالی منګل له حاکم نظام وغوښتل چې دشته داخلي اختلافونو او بهرنیو مداخلو د لمنځه وړلو لپاره دي قومي جوړښتونه پیاوړي کړي.
د اسلامي امارت نامه هیله دا ده چې هغه قومي جوړښتونه چې په تیرو لسیزو جګړو کې له منځه تللي دي هغو ته باید د کلک ګیر شي او هغه قومي جوړښتونه راژوندي کړي تر څو د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي شخړو د منځه وړلو سبب وګرځي.
بلدوری ته د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایل چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د قومي شخړو او لانجو په حلولو کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو رول اغیزمن او بالا او غوښتنه وکړه چې د شل کسیز کمیسیون سره د قومونو او خلک همکاري وکړي.
اوس موږ نن ځمبر ته او منګل ته سوال ده او ټول شخړو والا ته چار څوک وي، اته د ګیانی وي، اته د کوچیانی وي، اته د روزو وي، اته د دیرسی وي، اته د بربند وي. نن نه بعد تدای من دور باندې هیڅ پلیس کولای ته جوړو دویم هر مصالحه چې وي راځي چې په ټول هم
دیادوانی ورده للسکونو کانونو راهیسه دلوی پکتیا پا قومونو، خیلونو او زینو زایونو که حتی ده کلیو ترمز ده غرونو، غندیو، سرزایونو او دخت و پرسر دعوی او لانجی موجودی دی چه زینی وقتونه ده هاگوی ترمز ده وصلوال و شخلو لامل شویدی.
ده مشال ترانا لنده
پنځوس کاله کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اوره کوم د لوګي نمرو که زمونږ بچی مریدا به غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمونږ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روښانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کو زغړې تا چولی ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمه بجې اوریدای شئ.
په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په قطر کې د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د نوي پور پر شرطونو او د پخوانی هغه د ستنولو د مودې پر غزولو خبرو ته دوام ورکړی دی. پاکستانی روپۍ په دوامدار ډول خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی او د مئی پر 19 یو امریکایي ډالر په 200 روپو خرڅېده. بلخوا حکومت د کفایت شارې له پلان سره سم له بهره د ګاډو په ګډون د ودیش قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګولې دي. د روپۍ ارزښت څنګه کمیږي او د ډالر نرخ ولې لوړیږي؟ همدارس د ډالر نرخ لوړیدل پر ولس او اقتصاد څه اغیز لري؟ شاین بنیرے دا پختنی لو پوہانو سر چل دی دی
دا پاکستان فارکس ایسوسییشن دا می پاتر لسما دا پاکستان پا اقتصادی وزا دا اندخنی سرگاندوانا اکڑا او زیاد اکڑا چی دا ڈالر پا مقابلہ کی دا پاکستانی روپے قیمت 200 پورت شوی دے دا پدا سی حال کی دا چی دا خزانے دا وفاقی وزیر مفتا اسماعیل پا مشرے پاکستانی پلاوی پا قطر کی دا پیسو دا نڑیوال صندوق دا چارواکو سرا خبر اترے پیل کری دی پاکستان غواڑی چی آئی ایم ایف پورتا دا 8 ڈالر قرضہ ورکی او د قرضې د بیا ادا کولو موده هم و غزي. آیا دا مذاکرات با کامیاب شي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو شړونکي شایق حسین وایي چې په دغه اړه په باور سره څه نشي ویل کېدی، خو ایم ایف بګوري چې آیا حکومت زړورې پریکړې کولی شي او بل دا چې پاکستان کې سیاسي قرارې شته او کنه. نوموړی په دغه اړه نور وایي،
دا صرف دا خبر نه ده چې آئی ایم ایف بچ دی بس مذاکرات به کامیاب شي او فورن به پاکستان ته یو قسط ورکړی شي، او چې کوم هغه سره اصل اگریمنٹ شوی و غالباً شپږ ارب ډالر هغه به زیات شي او هغه به 8 ارب ډالر ته لاړ شي. که یو ارب ډالر چې دی نیکسٹ فیو ڈیز کې هفتې دوه کې رام شي، نو دې دا مطلب نه ده چې دا ټول مشکلات به اکدم حل شي. اصل خبره دا ده چې آئی ایم ایف سره چې مذاکرات کامیاب شي دی به یو پازیټیو میسج لاړ شي. اوس دا مذاکرات کامیابېدل پدی پاره کیسه پریڈکشن کول ډیر زیات ګران دي، هغه وجه دا ده چې آئی ایم ایف پم ګوري چې پاکستان کې د ټیم سټیبیلټی شته او کنشته.
پاکستان د تیر سمو دینا د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په هیواد کې د سیاسي بقرارۍ لکبلا کاروباري حل ځلې اغیزمنې شوې دي او د شیانو بې لوړې شوې دي. هغه کوم عوامل دي چې په نتیجه کې د روپے قیمت راوغورځيږي او د ډالر قیمت نور هم پورته شي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سنټرل ایشیا اکنامک کوآپریشن په نوم د ادارې یو څیړنکار ډاکټر عبدالصمد خان وایي چې په پاکستان کې سیاسي بېقراری د کاروبار کمزور شرې او د بهر ملکی قرضو په حجم کې اضافه اقتصاد اغیزمن کړی دی چې ټول فشار یې په پاکستانی روپے پریوتې دی. نوموړی نور وایي،
د بجټ خساره مو سره ډیره زیاته ده، د تجارت خساره مو سره ډیره زیاته ده، او په تیره تیره که مونږ د قرض د حجم ته وګورو نو ډیره زیاته ده. مونږ چې کم ده نو قرض په مونږ باندې مخ په بره باندې روان دی، او دا ټولې خبرې چې کم دی نو اخر کې د اعتماد چې کم کمی دی، د څومره چې د بهر ملک انویسټرز دي یا ډومیسټک انویسټرز دي، هغه ستا په روپے کې اعلی راضي انویسټ کوي، تجارت کوي چستا په روپے امانیږي اعتمادي، نو دغه غیر اعتمادي چې کوم ده نو بنیادی هم یو وجه ده چې دا ډالر چې کوم ده مخ په بره باندې روان دي.
بلخوا په پاکستان کې د شیانو بې لوړې شوې دي او عام خلک په خپل ورځنی ژوند کې د ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي. د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس یو چارواکي کریم خان وایي چې کچرې دا لړۍ روانه وي او د آئی ایم ایف او پاکستان ترمنځ د نو قرضو په سر معاملې هوارې نشي، نو کې دی شي د یو ډالر بیا 250 روپو ته پورته شي چې ورسره بعد شیانو په بیا کې نور هم اضافه کیږي. د ډالر د بیا لوړېدو به په عام ولس اغیز وي. په دغه اړه نوموړی وایي،
موږ پټرول د بار نه چې کم دی نو امپورټ کوو، نو زمونږ کم چې برآمدات دي کم چې د بار مونږ تمون شزونه امپورټ کوو نو هغه ټول ګرانيږي مونږ ته په پاکستان او روپو کې. د دې نه علاوه ډېرې کارخانې داسې دي چې هغه را میټیریلز چې کم دي نو هغه د بار مونږ نه امپورټ کوي، چې را میټیریلز هم کارخانه دار ته چې کم دي نو ګران ملاويږي، نو هغه سرم چې کم دي نو قیمتونه بنور سیوا کیږي. مونږ چې بیرونی قرضه کم اغستې ده نو هغه ټوله په ډالرو کې ده، چې کوم ریوینیو ده هغه په روپو کې را روانه ده، او بار دغه مونږ چې کم دي نو د قرضې چې کوم پیم سرویسز کوو سرویس پیمنٹ کوو نو هغه مطلب دار چې په ډالرو کې ده، زمونږ د قرضې چې کوم دي نو حجم مو سرم سیوا کیږي.
په عین حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنگزیب پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې حکومت د بیړني اقتصادي پلان د لاندې له بهره د 8 غیر ضروری توکو پر اوړلو د بندیز فیصله کړې ده. له دغه وروسته وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د دې فیصلې سره بعد د هیواد قیمتي زر مبادله خوندي شي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي
واډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
د پاکستان سپریم کورټ د لوړې کچې جنایي قضیو د تحقیقاتو لپاره پر پلټنیزو ادارو کې د سرکاري افسرانو پر تبادلو او نو چارواکو ته د چارو پر سپارلو بندیز لګولې ده. د امر د مشر قاضي عمر عطا بندیال په ریاست کې 15 کسیز جرګګۍ پرون د اوریدنې پر مهال وکړه. بندیال د مئی پر 13مه د احتساب په قامی اداري نیب د تحقیقاتو په وفاقي اداري اف آی اے او احتساب عدالتونو کې د پلټنو پر مهال د حکومتي مداخلت د تورونو څیړلو لپاره نوټس اخستی وو او جرګګۍ اعلان کړی وه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو د سپریم کورټ دا اقدام ستایلی دی خو د واکمن ائتلافي حکومت ملاتړ ورباندې نیوکې کړې دي او دا یې په حکومتي چارو کې لاسوهنه بلل ده. شنونکي وایي نوی حکومت اکثر لوړپوري افسران بدلوي او نوی داغي پر ځای ټاکي. نور تفصیل د غلام پوسپدی رپورٹ کې.
د سپریم کورټ لخوا په نیب اف آی اے او احتساب عدالتونو کې د حکومت لخوا د تفتیشي افسرانو د تبادلو او مداخلت په سر د اسخود نوټس رستو د مئی په 19مه نیټه لومړی اوریدنه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ د 15 کسیزه بنچ لخوا ترسره شوه. ستر عدالت د احتساب د لوړې کچې په کیسونو کې د دې کیس د فیصلې پوری حکومت د احتساب په قومي اداره او نورو پلټونکو ادارو کې د افسرانو د تبادلو او نوي افسرانو ته په دغه ادارو کې د دندو د سپارلو نه منع کړو. د پاکستان تحریک انصاف بیلابیلو سیاستوالو په وزیر اعظم شهباز شریف او داغه په زوی حمزه شهباز د احتساب د کیسونو په تړاو د سپریم کورټ د دې ګام ستاینه کړې ده. خو په ایتیادی حکومت کې شامل د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو پدې نیوکی کړی دی او د سپریم کورټ د اسخود نوټس د حکومت په معاملاتو کې مداخلت بللې دی. د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر مریم نواز په سرګوډه کې د مئی په 19مه نیټه د خپل ګوند کارکونانو جلسې ته په وینا کې وویل چې کله په عمران خان د عدم اعتماد په لړ کې سپریم کورټ د مرستیال سپیکر قاسم سوری رولینګ معطل کړو نو د هغې وخت نه عمران خان په عدالت او قاضیانو نیوکی کولې. خو اوس مهال د سپریم کورټ ستاینه کوي. خو مریم نواز زیاته کړه چې په نورو ډیرو مهمو معاملاتو هم عدالت ته از خود نوټس اغستل پکار دی.
سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہنا چاہتی ہوں
زد پاکستان ستر عدالت تا ویل غارم چکل تا دا شہباز شریف پزد از خود نوٹس اغستلے دے نستا ڈیرا مننا. خو بشیر میمن چې د اف آی اے مشر وو نو د هغه په لګول شوی تورونو هم د خپلې اندي یو نوټس پکار دی. شهزاد اکبر چې اف آی اے او نیب یې کارولو نو په هغه هم یو نوټس پکار دی او د فارن فنډینګ کیس چې د وو کلونو نه فیصله کیږي په هغه هم یو از خود نوټس پکار دی. په پیښور کې د خبریال او سیډونکو محمود جان بابر نمی پوښتنه وکړه چې د موجوده حکومت سیاستوال ولې د احتساب په اداره او د پلټنو په وفاقي اداره کې د افسرانو د تبادلو او نوي افسرانو ته د واک په سپارلو نیوکی کوي. نو په جواب کې هغه وویل
مسلم لیگ نون خدا وایي کنه چې زموږ خلاف د ارڅ چې کوم د سیاسي انتقام په تور باندې پی ټی آی په حکومت کې شو. زما په خیال باندې چې د دې ارڅ کې لګیا دي خلک هم ارڅ ګوري په کار دا چې د ثبوتونو مخې ته راوستي چې سپریم کورټ په دغه طریقه باندې د هر خبرې باندې عدالت لګی او وی چې راځي ما ته وایي چې تاسو مبارک زموږ خیال دی چې تاسو د بدنیتۍ په بنیاد باندې ارسه کوي. د سره به د ملک اون چلی دا ارسه د پیپلز پارټۍ په وخت کې هم شو چې کله افتخار محمد چودھری د پاکستان چیف جسټس وو نو سیاسي جماعت تک په ازادۍ سره د کار کولو موقع ورنکړی شي نو هغه به څنګه خپل کار وکړي لکه د هغه اعتماد به څنګه جوړیږي.
په پیښور کې خبریال او سیړونکي شمیم شاهد وایي د نوي حکومت د راتګ سره په ځینو ادارو کې د افسرانو تبادلې د هر حکومت په دور کې کیږي او عدالتونو ته په دې عمل کې مداخلت نه دی پکار.
دا خود حکومت حق ته چې هغه حکومت واخلي او هغه د افسرانو بدلی وکړي یا د هغې کې دیو دینه بل دی ته کې د هغې غټه وجه دا ده چې مخکې دلته کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و او د پاکستان تحریک انصاف کې چې کم چارواکي په کومو کومو دو کار کو نو هغې خو د حزب اختلاف سره ډېر زیاتی و کړي و نو ظاهره خبر ده چې د دې بدلی چې کومه دا خو په کار وه او اوس چې دا عدلي د هغې نوټس اخیستې نو زما اندازه ده چې دا یو ښه خبره نه ده. دا جمهوری سیاسی نظام کمزور کول دی او زما اندازه دا ده چې دې به نتیجې خینی.
خو په سپریم کورټ کې د مئی په 19مه نیټه د دغه کیس د اوریدنې پر مهال مشر قاضي عمر عطا بندیال په خپلو سرګندونو کې ویلی دی چې د دې از خود نوټس په سر د چا لخوا د دوی د ستاینې ضرورت نشته او نه دوی د چا لخوا د نیوکونه په یره تره کې دي بلکې دا ګام یې د قانون او انصاف د یقیني کولو لپاره اغیستلی دی. د اوریدنې وروستو د عدالت لخوا یوه حکمنامه هم جاری کړې شوې ده چې تر مخه یې د احتساب د قومي ادارې مشر د کورنیو چارو سکتر او د اف آی اے د مشر په شمول د پلټونکو ادارو صوبایي مشرانو ته نوټسې جاری کړې شوې دي چې په روانه او روانه کې دي وجه وښایي چې ولې په دې وروستیو کې د ځینو لویو کیسونو تفتیشي افسران بدل کړې شوي دي او په دغه اړه یې د دوی نه تحریري ځوابونه غوښتلي دي. د دې از خود نوټس نوره اوریدنه د مئی د 28مې نیټې پورې ځنډولې شوې ده.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نه کېږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
تاسو د مشال اړین وروستۍ خبری خبرونه واوریدله چې د پاشي بوتي را رسیدلی وو. په اخر کې شان بنیرینه ته خبرو لنډی زور
سلام شه د وخت مهم خبرونه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف دغه 15 غړو رکنیت ختم کړی دی چې د وزیر اعلی جوړیدو لپاره د مسلم لیگ نون حمزه شهباز ته رای ورکړې وي. د دې غړو لخوا د وفاداری بدلولو پر ضد ریفرنس د پنجاب اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الہی لیږلی وو. د انتخاباتي کمیشن لخوا د 15 غړو د رکنیت ختمېدو سره د پنجاب وزیر اعلی په اسمبلی دننه اکثریت بیللې دي او په صوبه کې یو نوی سیاسي بحران رامنځته شوی دی. د باجوړ په ناوګه کې ځایي پارېدونکو خلکو د پولیسو تانه سي زلې او د غلطا یو بندي تنه وجلې دي. د باجوړ د بره کمانګری اوسیدونکو عبدالغفور د مې په ولسمه به درک شوی او د کورنۍ غړوي په تانه کې د لادرک کې دوه راپور هم درج کړي وو. پرون مازیګر د هغه مړې و مندل شو. دغه د کورنۍ غړو خپلوانو په تانه بریدو کو د غلطا یو بندي عبدالرشید له تانه بهر کو پکانو وښتو او پارېدو خلکو رستو تانه ته ور هم واچو. د باجوړ پولیس یو ډی سپی گلزار نن مشال لیډو ته ویل چې د پیخي پاړه پلټنی کوي او پټانه د برید په تور کې 15 کسان نیولې دي. خیبر پختونخوا ته سیرما د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې لګیدلې اور نن په 9 ورځ هم په قابو کې نه راغلی او ځاني او مالی تاوان نیړه ولې دي. د کوټې څخه 450 کیلومتره په واټن د شیرانی ضلع په غرنۍ سیمه کې لګیدلې اور لامل 13 ورځ درې کسان مړه شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. د خلک وایي د اور لګیدو لامل د چلغوزو او زیتون قیمتي ونې سوځېدلې دي او د سیمې نه یو شمېر کورنۍ په کډه کولو مجبور شوي دي. امریکایي ولسمشر جو بایدن په ناټو سازمان د ورګډېدو لپاره د سویډن او فنلند د غوښتن لیکونو د قوي ملاتړ څرګندونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیوادونو مشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې له بایدن سره ولیدل. امریکایي ولسمشر هغه هیوادونه د لویو جمهوریتونو او له وړتیاو ډکو ملګرو په نامه یاد کړل.
هم دې سره د مشال اړیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسېدو. زه ساسو کوربا ګل ایاز د خبرونو وایاند شاین بونیری تکنیکی همکار نادره او د مشال اړیو نور همکاران تاسو نه اجازه پړو. سبا به هم د مشال اړیو پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچاري تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او وی ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خامخا ملري خوشاله اوسئ او په موجوده حالاتو کې د خپل ځان او د ګاونډیانو ډېر خیال ساتئ.